دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د امریکا ولسمشر جو بایدن د ولسمشری د لوړی لمراسم ورسته د نړی سره د امریکا د اړیکو درغول ژمنه وکړه جو بایدن ته د امریکا د ستری محکمې قاضی القضات جان رابرټ پرون قسم ورکړ د بایدن تر لوړی مخکې د هغه لومړی مرستیالی کاملا هریس لوړه وکړه دا لومړنۍ میرمن او لومړنۍ تور پوستې ده چې د ولسمشر د لومړی مرستیالی څوکۍ ته رسیدي دا ځلې د لوړی د مراسم د کورونا او باتر سوری او تر کلکو امنیتی تدابیرو لاندې ترسره شول بایدن له لوړی ورسته ولسته په وینا کې یواله د مختتګ یوازنۍ لار وبلله او زیاته یې کړه چې ولسواکي برلاسه شوي بایدن پر کانګرس د ډانلډ ټرمپ د پلویانو يرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره ویل امریکا سخت ورځې تیری کړي وی ویل چې دا د امریکا د ډیموکراسۍ تاریخ هیلو نویوالی او حلار ورځ ده د لوړې په دغه مراسمو کې د عرف خلاف ډانلډ ټرمپ ګډون نه وکړي دا په تیرو 125 کلونو کې لومړی ځل ده چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي دغه مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج دبليو بوش بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کړي د امریکا متحده ایالاتو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړی ورځ سو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ تګلاري باطل کړي په یو اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسی لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د اکثریت مسلمان مشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګوي سپینی مانای دغه پالیسی پر مذهبی ریخو ولاړه له بهرنیو د ویری پالیسی بللې ده د ټرمپ له خوا دغه پالیسی لمخه چې هغه په 2018 کې اعلان کړی و متحده ایالاتو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د نوتو بندیز لګول شوی و عراق او سودان وروسته له دغه لیست وویستل شول او چاډ شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول د ولسمشر بایدن له خوا د یو بل اجرایوي پرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحده ایالاتو وتل درول کیږي پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر کال له دبليو ایچ او څخه د وتلو پریکړه کړې وه د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم یې اداره په پام کې لري چې د کوویکس په نوم ایتلاف سره چې له دوه نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پرون همدارنګه هغه اجرایوي فرمان چې متحده ایالات بیرته د پاریس د اقلیم له تړون سره یو ځای کوي هم لاسلیک کړو طالبان وایي چې د امریکا سره د هوکړې نه پلي کېدل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی که څه هم د سولې خبرو دوهم پړاو له پیله تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره مذاکراتو لپاره چمتو نه دي تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې نه پلي کول دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنوی ته ویلي چې د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو منځاوړل د هوکړې مادي دي دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو راپورونو پر بنسټ طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشي کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالبانو مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي خو دا موضوع کمی رسمي سرچینې نه ده تایید کړي نعیم دا هم وایي تر هغه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوي هوکړه په بشپړ ډول عملي نشي ستونزې نه حلېږي په ورته وخت کې د افغان دولت د مذاکراتي ډلې غړي غلام فاروق مجرور رسنیو ته ویلي دوی د طالبانو امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري مطرح کړي هغه هم باید عملي شي تاسو له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اورئ د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 1400 مالی کال بودیجې په دریمه مسوده کار روان دی او دراروانی اونۍ په پیل کې به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول شي د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران وایي چې دغه وزارت تخنیکی ډلې 19 ولایتونو ته سفرونه کړي او د دې ولایتونو له مدني ټولنو د سیمې خلکو دینی علماو خصوصي سکتور او ولایتي چارواکو سره په ملي بودیجه کې د هغوی د اړتیاو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې په بودیجه کې د ناانډولۍ په پروژو کې ولایتونو ته د کمې ونډې او د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ د توپیر له امله د 1400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې ده یونیسف وایي چې افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومان او 15 د تلپاتې خوارزواکۍ نښې لري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارزواکۍ له اړخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بللې. د ملګرو ملتونو له ماشومان څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوې لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومان څخه 15 د تلپاتې خوارزواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو دریش هیوادونو له ډلې په دوهم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد حالت کې دی. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ شي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی رسنیو ته ویلي چې کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتېدو لاملونه دي. د اسپانیې په پلازمینه مادرید کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. چاودنه چې زوروره یاده شوې په مادرید کې یوه ودانۍ سرسري ویجاړه کړې او شاوخوا ورته ولاړ یو شمیر موټرې سوځولې دي. د بیړنیو خدمتونو مسؤولانو د یوه ټپي حالت نازک بللې. د مادرید خاروال په سیمه کې خبریالانو ته ویلې داسې ښکاري چې چاودنه دې په یوې ودانۍ کې د ګازو له کبله رامنځته شوې. د سیمې یو اوسیدونکي ویلي دغه ودانۍ کې راهبانو یا عبادت کوونکو ته روزنه ورکول کېده او بې سرپنا کسانو ته ډوډۍ. د لوبو له ډګر وروسته خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلینډ سره نننۍ لوبه کې ښه بیټنګ یا توپ وهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 278 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د پلان شویو 350 ورځو لوبو لومړنۍ سیالي ده چې په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پیل یو لوبغاړي رحمان الله ګوربز 120 منډې وکړې. وروسته به معلومه شي چې د آیرلینډ لوبډله به دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لومړنۍ ماته مني. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دوهمه او درېیمه سیالۍ د جنورۍ په 24 او 26 نیټه کېږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې
خبرونه.
مو
د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. په داسې حال کې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د جمهور رئیس په خوانی مرستیال جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د ځنګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د متحده ایالاتو د شپږڅلوېشتم جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه، دیموکراتانو له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پر سپینماني او کانګریس دواړو باندې خپل کنټرول قائم کړ. په مخکې د امریکا جاغ د خبريالي کاترین ګیبسن راپورته.
جوزف آر بایدن د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 10مه یعنی د سلواغې په لومړۍ نیټه د متحده ایالاتو د شپږڅلوېښتم جمهور رئیس په توګه په داسې حال کې د وفاداری لوړه وکړه چې د قسم خوړلو د تشریفاتي مراسمو د امنیت د ساتلو لپاره د واشنگټن ډي سي په ښار کې ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ښاغلي بایدن د کیپیټل د ودانۍ د هغو پاټکو په سر باندې د وفاداری لوړه وکړه چې دوه هفتې مخکې پرې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ طرفداران ورختلي او د کانګرس په ودانۍ باندې یرغل کړی وو او د متحده ایالاتو د قدرت مرکز ته په زور ورنوتل. د کورونا د کوینس اوبا او سختو امنیتی تدابیرونو علاوه دا ځلې د نوي جمهور رئیس او د جمهور رئیس د مرستیالې د قسم خوړلو مراسم د پخوا په پرتله ځکه بل شانو چې ښاغلي ټرمپ د معمول برخلاف په دغو تشریفاتي مراسمو کې ګډون ونه کړ چې دا د تیرو 150 کلونو په دوران کې په خپل ذات کې لومړی پیښه ده. خو نوي جمهور رئیس ته د قدرت د انتقال پروسه په سولیزا فضا کې سرته ورسېدله. د هم څومره سخت امنیتي تدابیر چې دا ځلې په واشنگټن ډي سي کې نیول شو له هر پلوه بې سابقې وو. ښاغلی بایدن چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په اتکلنه دوره کې د جمهور رئیس مرستیالو په داسې حال کې چې د کیپیټل د ودانۍ مخې ته د پاټکو د پاسه ولاړو، په دې ټکو کې د امریکا د شپږڅلوېښتم جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Office of President of the United States
and will to the best of my ability
preserve, protect and defend
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
کاغلی بایدن د وفاداری د قسم له خړلو ورسته په خپل لومړی وینا کې پر امریکایانو باندې د اتحاد او اتفاق د ساتلو غږ وکړ. خو د خپل وینا په لړ کې په ښکارا او سرګندو ټکو کې دوه هفتې مخکې د کیپیټل پر ودانۍ باندې د ټرمپ د طرفدارانو حملې ته چې د تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو په غرض یې کړې وه هم اشاره وکړله. کاغلی بایدن په خپل وینا کې ویل، زما دوستانو، که څه هم چې په دې شبه کې دیموکراسي کمزورې ده، خو بیا هم بری د دیموکراسۍ په برخه شو. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو په ولس باندې غږ وکړ چې مخ پر وړاندې حرکت وکړي او زیاته کړه چې سیاست باید هیڅکله د بل شوي اور د لمبو په شان نه وي چې هر څه په مخه راځي تباه کوي. هر اختلاف نظر باید د بشپړ جنگ باعث ونه ګرځي او موږ باید حتما هغه کلچر رد کړو چې حقایق پکې په خپله ګټه راڅرخول کیږي، مسخ کیږي او په جالي توګه جوړیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې په خپل کار باندې پیل کوي چې د کورونا د کوینو صوبا په شمول متحده ایالات غټ بحرانونو کې ښکیل دي. ښاغلی بایدن د خپل وینا په لړ کې د ټرمپ طرفداران مخاطب کړل او ورته وویل چې راشئ، زما په زړه باندې لاس کېږدئ او اندازې واخلئ، که بیا هم تاسو موافقه نه کوئ فرق نه کوي، دا دیموکراسي ده او دا امریکا ده. یوازې په سوله ییزه توګه خلک د خپل مخالفت د ښودلو حق لري. له بلې خوا دیموکراتانو هم په همدې ورځ د سنا په مجلس باندې خپل کنټرول قائم کړ. ښاغلی بایدن د خپل وینا په پای کې وویل، موږ به یو ځلې بیا له خپلو نړیوالو انډیوالانو او متحدینو سره ملګرتیا ټینګوو. د تېرې ورځې غم نه کوو، بلکې د نن او د سبا د چیلنجونو سره به په ګډه مبارزه کوو. شپږاویا کلن جو بایدن د عمر په حساب د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات د عمر خاوند دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوریدونکو، افغان حکومت تمه لري چې د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن به له افغانستان سره په اړیکو کې لا زیات تدبیر او د درک څخه کار واخلي. د جمهور رئیس یو سلاکار وحید عمر وایي دوی هیله مند دي چې د امریکا نوی حکومت به په ځانګړي ډول له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره تفاهم او سلا مشورې زیات کړي. د بل خوا د افغانستان ولسي جرګې غړي بیا د امریکا له نوی جمهور رئیس څخه غواړي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او له دې هېواد څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
افغان حکومت د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن راتګ ته په خبرګون کې وایي چې افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې لري او تمه لري چې له نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي تړون په چوکاټ کې کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که حکومت نو امریکا با تدبیرتر و بهتر و با مشوره و با تفاهم بیشتر در سطح دنیا و همچنان در رابط جانبه خود با امریکا در قسمت مسائل دو جانبه و مسائل بین المللی به شمول مبارزه با تروریسم و به اینا با هم کار کنیم.
له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون او له افغانستان څخه د امریکای پوځیانو د وتلو محل ویش هغه څه دي چې په امریکا کې د واک لیږد دی د افغانانو لپاره تر پخوا مهم کړی. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې د امریکا نوی ولسمشر باید له افغانانو سره د تیرو نږدې شلو کالو لاسته راوړنو په خوندیتوب کې مرسته وکړي.
د دې د اساکر د رئیسل د افغانستان څخه چې یو ډیره مهمه نقطه ده، پر هغه باندې په ډیر محتاطانه باید د خپل قدم واخلي. خدای نخته داسې نه سي چې د افغانستان شل کانونه لاسرونه نه چې موږ په ډیر مشکلات او په ډیر سخت شرایط کې ملاسره وريدي د موږ لاس ورکو
نظام د تقویید لپاره او زموږ د امنیتی ارګانونو د اکمال تجهیز او تسلیح لپاره دا په صداقت کار وکي او کوم تعهد او کومه امنیتی تلون چې لرو د تلون د مخینه د افغانستان حکومت او ملسر ودری.
اما افغانان بیا تمه لري چې د امریکا نوی حکومت باید افغانستان د سولې د روانو خبرو په بریالي کولو کې مرسته وکړي او تر څنګ یې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
بلال خوندې فشار اولی چې هم دولت د قانېسي سولې مذاکرات تکینې سي طالبان غوړي هم طالبان تکینې سي دولت وړي په تفاهم رسیږي.
پراتون کې دا سي یو پلان ولري چې د افغانستان سولې تلا بریا ور په برخه کې.
یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به د افغانستان د سولې پر پروسه له سره کتنه وکړي، خو ځینې بیا وایي چې د افغانستان په تړاو به د امریکا په تګلارو کې کم د پام وړ بدلون را نسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د امریکا د نوی جمهور رئیس د لوري د مراسمو په ورځ په واشنگتن کې د افغانستان سفیر د امریکا د پالیسیو د ارزونی غوښتنه کوي. رویا رحمانی زموږ له همکار احمد شکیب دوست سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان مسله د جمهور رئیس بایدن د ادارې لپاره مهمه ده او د سولې پر تګلارې باید له سره غور وسی.
در مورد افغانستان توقع ما می است که با آمدن اداره جدید ما بتونیم که روی یک پالیسی جدید، یک پالیسی که واقع بینانه، واضح و روشن باشه و هدف مطلوبی که هر دو کشور برای یک افغانستان متحد، مرفع و مستقل در ذهن داریم با افغانستانی که حقوق شهروندهای خود بتانه حفظ کنه، دستاوردهای 20 سال گذشته را حفظ کنه و با رفاه و صلح در بین خود و با کشورهای همسایه و کشورهای دیگه دنیا زندگی کنه، با ایجاد همطور یک پالیسی پیش بریم.
تاسو د بایدن له همکارانو سره په تماس کې از د بایدن د حکومت لپاره د افغانستان مسله څونه مهمه ده؟
ما از وقتی که انتخابات به یک مرحله مشخصش رسیده امرای از اونا تماس مستقیم نداریم، بلکه اونا تیمایی را به نام ترانزیشن تیم دارن که ما امرای از اونا به تماس هستیم و مسئله افغانستان یکی از مسائل عمده برای حکومت آینده خواهد بود، با وجودی که مسائل متعدد و مختلف وجود داره که حکومت آینده باید برش بپردازه، از جمله یکیش هم مسئله افغانستان خواهد بود.
نوی حکومت در افغانستان در حکومت پیشنهادونه اویا وراندیزونه چی دی؟ آیا دیدی وقت نده رسیدله چی در کابل و واشنگتن پر اریکو بیا کتنه وشی او بیا پیغام وشی؟
بدون شک هر اداره جدیدی که با کرسی میشینه و اداره را به دست میگیره نیاز به یک بازنگری و بررسی پالیسی های موجود داره، از جمله در مورد پالیسی افغانستان قسمی که من قبلا برش اشاره کردم وقت ازی رسیده که یک بازنگری بسیار عمیق و واقع بینانه در قسمت پالیسی های افغانستان با اداره جدید هم صورت میگیره.
آیا کیږي چې یوې مسئلې ته اشاره وکړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ مطرحوي او تاسو غواړئ چې نوی حکومت د پرې له سره غور وکړي؟
یکی از مسائل که نیاز به بازنگری داره و این در آجندای حکومت جدید هم هست مسئله پروسه صلح هست و مشخصا در مورد ازی که شرایطی که در موافقتنامه که بین امریکا و طالبان امضا شده بود و بعدا همچنان یک موافقتنامه دیگه یا تعهد که بین افغانستان و ایالات متحده امریکا هم امضا شد باید یک بار دیگه بازنگری شود، مخصوصا این که شرایطی که در این موافقتنامه ها آمده شکلی که لازم بود رعایت شده یا نشده و متاسفانه ما میبینیم که اگر اینا رعایت میشد امروز سطح کشتار و خونریزی در مملکت ما به این سطح که امروز است ادامه نمیداشت. در این قسمت نیاز جدی به بازنگری است.
کرونا ایوا ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو، او د وټو پر وخت ماسک باندې خپل او پزر پټ دی کې د هر چا صحت خوندې کیږي. زه نو شاباش نه دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې چارواکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 10% خلک برېښنا ته لاسرسی لري. چارواکي وایي 10 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده ترڅو د اندازې 80% ته ورسي. د دغو چارواکو د وینا له مخې د افغانستان لارې منځنی آسیا څخه پاکستان ته د برېښنا د لیست پروژه په دوه کلونو کې بشپړ شي. نوستاف
سیلز مرده خبریال اکرام شینواری پرپورت کی واوري. د انرژي د خدماتو تنظیم د ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د برېښنا انرژي د پراختیا لپاره په درې برخو کې 15 کلن پلان ترتیب کړی دی. په دې پلان کې د برېښنا انرژي امنیت، د برېښنا اقتصاد او پایداري برېښنا انرژي برخې شامل دي چې لمخي په همدې برخو کې په دغه هیواد کې د برېښنا د پراختیا لپاره کار روان دي. د انرژي خدماتو تنظیم د ادارې د پروګرامونو رئیس فرهاد تیموري د پنځم په ورځ خبريالان ته ویل چې هڅه دا ده چې د برېښنا د تولید لپاره د ګاز او ډبرو سکرو ترڅنګ د لمر او باد له انرژي څخه هم د ګټې اخیستو لپاره د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول بهرنۍ پانګونه جذب کړي.
په 1499 لمریز کال کې موږ د بیا استفادې وړ منابعو څخه د برېښنا د تولید لپاره د سلورو پروژو تړونونه د سلورو شرکتونو سره لاسلیک کړ چې د برېښنا شرکت لخوا هم لاسلیک شو. شرکتونه پانګونه کوي. دلته اړتیا شته چې د امریکا د انکشاف د ادارې USAID څخه هم د افغانستان د انرژي د سکتور سره د همکارۍ څخه مننه وشي. لومړني کارونه په ساحو کې روان دي. انشاءالله په دوو کلونو کې زموږ سلور پروژې بشپړېږي.
هغه ویل چې د بیا استفادې وړ منابعو څخه د برېښنا تولید په پروژو کې د لمر له انرژي څخه د برېښنا تولید سربېره په پارا ولایت کې د باد له انرژي څخه هم د برېښنا تولید پروژه شامله ده. همداشان د دغه چارواکي د معلوماتو له مخې د ګاز او ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید لپاره هم کار پیل شوی او په شبرغان کې د ګاز څخه د برېښنا تولید لپاره کار عملاً روان دی. افغان حکومت پر روان دی. له 1999 لمریز کال کې د انرژي او اوبو وزارت په دوه ځانګړو ادارو د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره او د انرژي د خدماتو تنظیم په اداره باندې وویش. افغانستان کې اوس مهال 10% خلک د برېښنا څخه ګټه اخلي چې ډېره برخه دغه هیواد له سلور ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارديږي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر اساس اوس مهال افغانستان شاوخوا وزره 500 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې واز 1400 میگاواټه برېښنا دنه په هیواد کې تولیدي. د انرژي د خدماتو تنظیم د ادارې سلاکار رضا هیدری وایي چې افغانستان دنه په هیواد کې د برېښنا تولید د ظرفیت د لوړول لپاره لازم پیسې نه لري. نو د همدې لپاره له خپل ګاونډي څخه برېښنا اخلي.
بودیجه انکشافي دولت ما هست مثلا در حدود
د افغانستان د انکشافي بودیجه کچا په کال کې 1 یا 2 میلیارډ ډالر تر رسیدي. په داسې حال کې کوم افغانستان کې برېښنا ته د لاسرسي کچا چې اوس 10% د 80% تل وړه کړو نو یوازې د برېښنا تولید او لیګ لپاره له 100 میلیارډ ډالر څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لرو.
د انرژي خدماتو تنظیم د ادارې دغه چارواکي وایي چې دغه ستونزې د هوارول لپاره هڅه کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا مارکیټ جوړ شي چې نه یوازې افغانستان کې به برېښنا تولید شي بلکې دغه هیواد لاري نور هیوادو ته هم برېښنا ورسول شي. د انرژي خدماتو تنظیم د ادارې چارواکو د افغانستان لاري د منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د کاسازر د برېښنا د لیک پروژه هم د همدغه سیاسي یو برخه وګڼله. خو ویل چې دغه پروژې کار به تر راتلونکو دوه کلونو په افغانستان کې بشپړ شي. همداشان دغه ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د خصوصي سکتور لخوا د برېښنا په تولید کې د پانګونې ترڅنګ نړیوال شرکتونه هم پانګونه کوي. د انرژي خدماتو تنظیم د ادارې چارواکي وایي چې د جرمني د زیمنس شرکت او هم یو استرالیایي شرکت سره د برېښنا په سکتور کې د پانګونې لپاره خبرې روانې دي. د ادارې وایي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د برېښنا په سکتور کې 1.5 میلیون ډالر په اندازه پانګونه شوې ده.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غټ دا معلومات برابروي.
د امریکا غټ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په دې وروستیو ورځو کې د خوست په شار کې ځانګړي لسکسیزي چارندوی ډلې په کار پیل کړی دی. د شاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې دا ډلې د شار د تنظیم او شاري کلتور د رای جولو په هدف جوړه کړې ده. په دې اړه زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ راستولی.
په داسې حال کې چې د ځینو نورو ښاري ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې په خوست ښار کې د نسبي لوړو نرخونو په هکله د خلکو شکایتونه زیات شوي، ښاروالۍ د سرندوی ډلې د جوړېدو خبر ورکوي. د خوست ښاروال روشن نوید وایي چې سرندوی د لاسکسي ډله په ښار کې د بې نظمۍ په مخنیوي، د ښاري کلتور پر ای جوولو او د غرض د نرخونو د کنټرول په برخو کې موثر فعالیت کوي.
نواحي کې باندې فعالیت کوي، د نرخونو کنټرول په څنګه کې او هغه څوک چې د قانون په مقابل کې دوی دریږي او دوی هم قانون په ځان باندې تطبیقوي، نو بنا دوی به د دوی په مقابل کې دریږي او د دوی دوکانونو په مرحله کوي، د دوی باندې به هغه نقدي جریمه به مثلا په دوی باندې وضع کوي.
د لاسکسي زړه چې ځانګړي لباس لرونکي را د ښاروالۍ مسؤلین په وینا له ترافیک او پولیسو سره یو ځای کار کوي او پر راتلونکي کې شمیر نور هم زیاتوي. د ښاری نظم د سرندوی ګروپ یو تن غړی نصیب الله وایي چې د ښاری نظم او ښاری کلتور د رای جولو ترڅنګ به د ښار په پاکوالي کې هم خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هغه له ښاریانو وغوښتل چې له دې ځانګړې ډلې سره یو ځای کار وکړي ترڅو له یوې خوا د بې نظمۍ مخه ونیول شي او بل لور ته نږدې راتلونکی یو پاک ښار ولري.
په ښار په صفایي کې د ښار په نظم ډیسپلین کې کوم اکسترا ونه کوي نو موږ څه نه شي کړای. دغه به میک تاسو میک بیر سی تاسو به جریمه کوي د کینه مرلخ کوي او بیا به بیر تدریمه کچر ته تاسو میک تام کار وای ام کار اوسه ام کار سره وکای د شهر به بدلون پیدا کی. دا سل په سل اطمینان درکوم چې د وسانه تر بل سره به پټول یو رقم ته تدبیق شوی ام دي تدبیق کیم خدای کی مشکل نشته.
په ورته وخت کې خاریان هم د خاروالې لودي کار خوخي سرګندوي. دوی وایي کچری د خاروالې چارواکي دا کار دوامدار وکړي ممکن هغه ستونزې چې د خاري بنظمۍ لامل ګرځیدلی تر ډیره بریده لري شي.
دا ډیر خلک کار دا ډیر خواخص دي، موږ ډیر خوشاله یو د سرواري کار چې وچی وطن صفاسي بازار صفاسي او مخلوق ته لاین برابر سي موټر داري کروانی او نفر داري کرم ډیر خلک کار وسو په دې موږ ډیر خوشاله یو. ډیر دا د وطن یو خدمت، هر خلک د داسې خدمت مخترازي چې او دا وطن خلک داسې خدمت کوي لکه دغه خلکو چې وکړو.
خوست ښار چې د مساحت له پلوه ډیر لوی نه دی، د موټرو زیاتې ګڼې ګونې، د پیاده روانو بندې دو، د سړکونو پر سر ولسوالۍ ته د وړونکو سپرلۍ موټرو آډو او د تورته ځینو نورو ښاریان لستوندو سره مخ کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د دوو لویو بندونو په جوړولو باندې هممهاله کار دوام لري او په بشپړې دوه سره به د سباندې 400 میلیون ډالر او عوایدو ترڅنګ 1550 زره هکتار ځمکه خړوب سي او زرګونو کسانو ته به هم د کار زمينه برابر سي. نور تفصيل زموږ د خبريال ممتاز بهیر.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې مرستيال احمد ویس بصیری د پنځشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام کې وویل چې دغه ادارې لخوا په افغانستان کې د 200 لویو بندونو په جوړولو باندې کار دوام لري. خغلی بصیری وویل چې له دې جملې د شاه او روز، شورابک او کمال خان بندونو د جوړولو چاره د اوبو د زیرمکولو تر پړاوه بشپړې شوې دي. هغه زیاته کړه چې دغه بندونو په بشپړېدو سره به 4.2 میلیارډ متر مکعب او په افغانستان کې زیرمشي. خاغلی بصیری د غرازول
بیش از 550000 هکتار
سباندې 1550 زره هکتار کرنیز ځمکه بخړو بشي، 201.1 میگاواټ برېښنا به تولید شي او یوازې له برېښنا څخه په کال کې تر 8.5 میلیون ډالر عواید او اټکل شوی او په ټوله کې دا 12 بندونه به په کال کې 402.5 میلیون ډالر عواید ولري.
میلیون ډالر در سال خاطر رسید.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې مرستيال زیاته کړه چې دغه بندونو په جوړولو سره به په مختلفو ولایتونو کې زرګونو کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. هغه هم دا شانه ویل چې د سروبي په ګډون یو شمیر پخوانی بندونه چې کاسي ډکه شوې دي د بیرته تخلیه کولو په اړه ارزونه روان دي. خود اوبو د
نورو رسیدونکو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا